په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوی. السلام علیکم، د پښتو ماشامنی خبری مجلس فریبا ظاهر د تای روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. افغان چارواکو پریکړه کړې چې د جرایمو د ګراف راکمولو په هدف به د مجرمینو او له قانون سرغړوونکو عکسونه پر واټونو وتړول سي. د مودودي مجلې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لیس مستروان څخو.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وای کورونا یو ور بیا په هیواد کې په سیاسي دوده. د ولسی جرګې رئیس سبا پاکستان ته ځي او ایران او روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنی تورونه رات کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وای ممکن په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر په هیواد کې زیات شي. سرور دانش دا خبر نن پنځشنبه د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره په یو غونډه کې وکړه. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره ش مبارزه وشوه، خو که اوس بیا د کورونا مثبت پیښې ډیر شي باید مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. په وروستیو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 114 مثبت پیښې ثبت شوې او 4 تنه ورڅخه مړه شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس سبا جمعه د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنۍ وایي چې میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې ولس غړي به چې د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په رسمي بلنه دغه هیواد ته په شپږ ورځني سفر ځي. د پاکستان د ولسمشر عارف وعلوی او صدر اعظم عمران خان په ګډون به له نورو چارواکو سره هم وبیني. افغان پلاوی به راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ په غونډه کې هم ګډون وکوي. په قطر کې د طالبانو ویاندوی د امریکا د نړیوالې پرختیا لپاره د مالی همکارۍ اجرایی رئیس ادم بولر د طالبانو د قطر د دفتر له مرستیال سره کتلې دي. د طالبانو ویاندوی محمد نعیم وای ادم بولر له شیر محمد عباس تانگزی سره په افغانستان کې د اقتصادي پانګونې پر فرصتونو خبرې کړې دي. محمد نعیم نور جزئیات نه دي څرګند کړي. بولر او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز طالقان شارت نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې دولس ملکی وګړي وشل شوي دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیشه تاییدوي او وایي چې دا برید پرون ماسپښین درې بجې شوی.
لبد مرغه په دې هوایي برید کې دولس تنه ماشومان وژل شوي دي او څوارلس تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
د دا هم وویل چې بم د جومات پر انګړ لګېدلی. د رومانیا دفاع وزارت وای دوه سرتیری په کندهار کې ټپیان شوې دي. دغه وزارت په وینا پرون چهارشنبه د دوه رومانیایي سرتیرو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې د کندهار د اډې په شاوخوا کې ګزم کوله. د وزارت وای ائتلافي ځواکونه په منظم ډول په کندهار کې د خپلې اډې په شاوخوا کې ګزم کوي. د افغانستان دفاع وزارت وای تیر شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالی د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. د وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالی پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرشوب له ورواړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وای په گیزاب ولسوالۍ کې ولس وسلوال طالبان په هوایي برید کې وژل شوې دي. د اتل قل اردو ویندوی احمد صادق عیسا ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه وسلوال تر اگر د گیزاب ولسوالۍ پر افغان امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه. په ځوابي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال تر اگر ووجل سو او لس تنه ټپیان سو.
افغان امنیتی چارواکی وایي د دې برید هدف داو چې د دهران ووت په ولسوالۍ کې هغه سیمه بیرته ونیسي چې طالبانو په روسیې کې نیولې دي. د خبرونو لاسادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي ځواک د پخواني قومندان ډګروال ګل مراد حلیموف پر ضد بندیزونه تمدید کړل. حلیموف په 2015 میلادي کال په سوریه کې له داعش سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې څو ځلې د وشلو خبرونه خپاره شول. د حلیموف نوم د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو په تازه لیست کې چې پرون خپور شو بیا راغلی دی. روسیه او ایران د امریکا د تور رات کړ چې غنی دوړو هیوادونو د امریکا د راتلونکو میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. ایران نن ویل په تهران کې د سویس استازي احضار کړ او د هغه څه په خاطر ورته اعتراض واوراو چې دا هیواد د امریکا بیا اساسه تورونه بولی. سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازي توپ کوي. د تورته روسي هم ویل چې دا تورونه یو مخ بیا اساسه دي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل معلومات ترلاسه کړي چې ایران او د قراس روسي د یو شمیر امریکایي رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو د غونډو په لړ کې پرون پر یو بل لفظي ټکونه وکړل. اوباما د ولسمشر د انتخاباتو د ډیموکرات کاندید جو بایدن د مستقیم ملاتړ لپاره د فلادلفیا په غونډه کې پر ترامپ له کورونا سره له مقابلې رانیولې تر اقتصادي کمزورتیا او توکمیز توپیر په شمول په بیلو بیلو برخو کې نیوکې وکړې. ولسمشر ترامپ هم چې پرون شمالي کارولینا ایالت په گاستونیا شار کې په انتخاباتي مبارزه بوخت او با ماته د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د ناسم اټکل په خاطر پیغور ورکړ او یو امریکایي او دوه روسي ستور مزلي په نړیوال فضائي تمځي کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته مزکی ته راوګرځیدل. سیوز ام اس شپاره ستور بیری د ناسا ستور مزلي کریس کسیدی او دوه روسی فضانوردان اناتولی ایوانیشن او ایوان واگنر نن قزاقستان ته بیرته راوستل. دوی درو سرو یو سلو شپږ نیوی ورځې د مځکې په مدار کې تیرې کړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه: کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه څلور، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ویس ټیټه نه، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویش ټیټه یولس، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ویس ټیټه یولس، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلری ویس ټیټه یولس، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه درس ټیټه دیارلس اټکل شوې ده.
وړاندې په دې خبرې مجله کې دغه راپورونه لرو. په پلازمینه کابل کې د جرایمو ګراف راټیټولو په هدف د حکومتي چارواکو نوې پریکړه
په خار کې په مهم ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل کړي دي، اغلای کړي دي.
په ننګرهار کې د پرونی پیښې چې څباندې شلو تنو په تپکشي مرګ جوړه وشته د بنظمي مسول څوک دي؟
پنځوس زره کسان چې په ساحه کې راټول شي په خپله باندې بې نظمي ده، په خپله بې عدالتي ده، په خپله فساد دی، په خپله جنگ دی، په خپله مخالفت دی.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکو د دغه هیواد په ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړی. د مجله متش په ژنیمو په چودو د جمهور ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح د کابل شهر پر واټونو د مجرمینو او فراری کسانو د تصویرونو راټولولو خبره کړې. د شغلی صالح د مطبوعاتي دفتر مسول رضوان مراد وایي چې د مجرمینو د تصویرونو بندول به د هغوی د پیژندو او پټولو کې د جرایمو له کمیدو سره مرسته وکړي. خو د محکمې د حکم پرته دا اقدام له حقوقي پلوه څنګه توجیه کېدای شي؟ په دې اړه نور تفصيل روانه درکوي.
د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرالله صالح ته د کابل د امنیتی تدابیرو د سپارل کېدو وروسته هغه د خپلو پریکړو په لړ کې تصمیم نیولی چې د کابل په واټونو کې د مجرمینو او هغو کسانو چې د فراریانو په نوم لړ کې دي او دولت یې د نیولو هڅه کوي تصویرونه یې وزړوي. د جمهور رئیس غنی لمړی مرستیال امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د مجرمینو او فراریانو انځورونه به د کابل ښار سنډو کې وزړوي تر څو خلک یې وپیژني یا هم دوی خپله د کلبیری تسلیم او یا هم اصلاح شي. اوس د خغلی سالید مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د کابل پر واټونو د مجرمینو د تصویرونو راځړول به جرایم راکم او همدا ډول د دې کسانو د پیژندلو په برخه کې مرسته وکړي.
په خار کې په مهم ځایونو کې بلکې تقریبا په هر برخه کې د هغو مجرمینو عکسونه لګول کیږي چې له قانون څخه فراری دي او یا پرې دعوه ده چې قتل کړي دي، اغلای کړي دي او یا لزوره استفاده کړي ده.
یو یو ونی کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل لومړی مرستیال ته د کابل ښار امنیتی چارې سپارلې دي. خغلی سالی تر دې دمه د بی اسناد او موټرو ثبت او ضبط د هغو ودانوي ورانول چې قانوني نه دي یا هم پر غصب شوی او جایدادونو آباد شوی پر واټونو د سوالګرو پر درېدو د بندیز او د هغو پولیسو نیولو برخه کې اقدامات کړي چې لغلو او مجرمینو سره یې لاس درلود. خغلی سالی د خپل کارونو په دوام نن سهار په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د کابل قرباغ ولسوالۍ او پروان ولایت هغه ځایونه به محاصره شي چې هلته له کابل غلا شوي موټرونه د رنګ له بدلېدو وروسته پلورل کیږي. خو د مجرمینو پر وړاندې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح نوي ګام یو شمېر غبرګونونه راپورته کړي دي. حقوق پوه او د کابل پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو ته وویل د محکمې له حکم پرته د مجرمینو هویت بربند کول د قانون خلاف کړنه ده.
لومړی مرستیال که هر صلاحیت لري او مجرم نیسي، خو تر هغه چې د محکمې حکم نه وي د دوی نوم او تصویر نسي نشرولی. دا کار یې د اساسي قانون او د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د جزا د کوډ سره په ټکر کې دی.
خو د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر بیا وایي د مجرمینو پر وړاندې یې دا کار له قانون سره هیڅ ډول ټکر نه لري. همداراز د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپلو تازه څرګندونو کې د امنیت له ټینګښت څخه ملاتړ کړی، خو ویلي د مجرمینو سره برخورد کې باید انساني کرامت او د بشر حقونو نړیوالې اعلامیې ته پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو او پولیسو په تېره یوه اونۍ کې د جرایمو سره د مبارزې برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او لوړ شمېر ترهګر او غله لمنځه وړل شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د تخار ولایت د حوزوی روختون سرطبیب ازادي راډیو ته تایید کړی چې د امنیتي ځواکونو لسګونه مړی روختون ته ورول سوي دي. دا کسان تیر ورځ هغه مهال وژل سول چې وسلوالو طالبانو یې پر امنیتي پوستو پر خبریدونه وکړل. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو په تیر دوه اونیو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو د کرشمیر په اړه څه نوایي په دې اړه نور تفصیل خاطر پر دې سره کوي.
په تخار ولایت کې د پیل شوی جګړې د تلفات په اړه بیلابیل راپورونه خبريږي، خو تازه د دې ولایت د حوزوی روغتون سرطبيب حفیظ الله صافي ازادي راډیو ته د دې جګړې لقبله د روغتون ته ورول شوی ورسته یو شمیر ویلای.
عسكر چې مړ شوی دي سپخانې ته درته تلوي شهیدان راوستي دي او له نفر زخمیان نور شاته یو د نامه صحیح نه ولسی ګاندې څنګه معلومات مستنشته.
خغلی صافي وی په وجل شوی او سرتیرو کې د تخار د ځنګړې قتې 999 قتې او ملي پولیس شامل دي. د چهار شنبه پورز د تخار ولایت سیمیزو چارواکو رسنۍ ته تایید کړه چې د دې ولایت په خوجغار او بهارک ولسوالیو کې د تخار د امنیت امیر په ګډون ګن شمیر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات اوختی. د تخار ولایت د والی وین جواد هجری تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و د دې ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد دورندیش له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهاره کلسوالۍ د مسجد سفید سیمې ته تللی و او وروسته دا په خرامسته شوه. وسلوالو طالبانو هم بیا ادعا کړې چې په دې برید کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونو د دې پیښې د تلفاتو په اړه کرشمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی، خو د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان بیا پر طالبانو د ورستیو بریدونو د جواب ورکولو گواخ کړی.
متاسفانه کې
طالبان لپاره مرغه طالبانو په ورستیو میاشت کې تاوتریخواله ډیر کړی. تیر ورځ په تخار کې امنیتي ځواکونو تلفات درلودل. خو زموږ حساسه ده چې د افغانستان په هر ګوټ کې طالبانو پر وړاندې ځوابي بریدونه وکړو. زموږ خپل سرتیرو ته ښه تجهیزات ورورسو او په دې برخه کې جدي اراده لرو.
په ورته وخت کې له تخار ورهاخوا بیا په تیرو لسو ورځو کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې زور اخیستی تر دا مهاله د هغو راپورونو له مخې چې ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي شاوخوا 15 اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په افغانستان کې د جګړې د شدت سره سم امریکا او نړیوالې ټولنې له دواړو لوري غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د تخار ولایت څخه مو راپور واوریدی چې هلته د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي دي. په همدې حال کې په دې ولایت کې د 12 ملکیانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي چې تیر ورځ له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند د هزارې قرلق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یوه جماعت برید کړی او په نتیجه کې د جماعت د ملا امام په ګډون 12 ماشومان چې په سبق ویلو بوختو مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د والی وایند محمد جواد هجري هم دغه پیښه تایید کړې ده، خو دا چې دغه هوایی برید کوم ځواکونه لخوا ترسره شوی پاره یې څنوي زموږ خبرونه ادامه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورځو جلال آباد ته د نګر هر ځای چارواکي وای د فوټبال په لوبغالي کې د پرونی پیښه په اړه د مسولانو د غفلت موضوع څېړي. د دوی له قوله پیښه د خلکو د ګڼګونې له کبله سوې، خو که له تېړنو وروسته د مسولانو وظیفوي غفلت ثابت سي دوی به یې ځواب ورکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان په ویزې پسې راغلي کسان ځایي اداره تورنوي چې نه د توانېدلې دا پروسه سمه مدیریت کړي. امید ظهیر مال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ننګرهار کې د فوټبال لوبغالي د نن د پرونی پیښې یو ورځ وروسته چارواکي د ځایي مسؤلانو څخه د احتمالي وظیفوي غفلت په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. پرون په دې ولایت کې د پاکستان په ویزو پسې د راغلي یو کسانو په منځ کې چې د بهسود پل ته نږدې د فوټبال په یو لوبغالي کې راټول شوي وو، د ګڼې ګوڼې له کبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 مېرمنو په ګډون 14 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویانات اولا خوګیانه وای که څه هم پیښه د خلکو د زیات ازدحام له کبله شوې، خو د دې لپاره چې روخانه شي آیا د لوبغالي دننه د مسؤلانو لخوا غفلت شوی کنه دوی پاړه څېړنې پیل کړې دي.
پلان دا و چې له ټولو خلکو پاسپورټونه راټول شي او بیا دوی په نوبتوار ډول د ویزې اخیستو په خاطر روغوښتل شي، خو د بهر د ګراوند بهر ګڼګونه خلک رامنځته کوي او د هغه ګڼګونو له امله تلفات رامنځته کیږي.
که څه هم پاکستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله له سفر وروسته د هیواد د ویزو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه وکړه، خو ښکاري چې لا هم یو شمېر ستونزې پر خپل ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې پر دې پیښې خواشینی ښودلې او د یو شمېر نورو دلایلو تر څنګ یې د احتمالي بې نظمۍ د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو نشتون د پیښې یو علت بلله ده. اعلامیه کې زیاته شوې بهرنیو چارو وزارت به په کابل کې د پاکستان سفارت او ننګرهار ولایت چارواکو سره هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو په برخه کې اړینې لارښوونې او لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي.
بیا هم پر همدې موضوع تم کېږو. د ننګرهار اوسیدونکي تر ډېره په جلال آباد ښار کې د پرونی دغه پیښې مسؤلیت پر ځایي چارواکو وراچوي. سارګل مرزای له عیني شاهدانو سره غږېدلې دی او دا راپور چمتو کړی.
په جلال آباد ښار کې د پاکستانی ویزو لپاره د فورمې اخیستونکي وایي ځایي ولایتي اداره د پروسې د سم مدیریت او تنظیم لپاره وړ پلان نه لري. زرمجان چې په پاکستان کې د خپل نیمې پاتې کورنۍ د راوستلو په نیت دغه هیواد د ویزې د ترلاسه کولو په نیت راوتلی، وایي چې ولایتي اداره ځکه ګرمه بولي چې د لسګونو زرو کسانو لپاره یوازې یو محل ټاکلی وو.
زرمجان د شینوارو داس کې مینه ولسوالي اوسیدونکی یم. زه په دې سره کې ولایتي اداره بالکل سر په سر کې ملامت بولم. نو بهتره دا ده چې څو صحیح ورته انتخاب شي. 50000 کسان چې په ساحه کې راټول شي، په خپل باندې بې نظمي ده، په خپل بې عدالتي ده، په خپل فساد ده، په خپل جنگ ده، په خپل مخالفت ده، په خپل وجل دي، په خپل ټیل ټیل مار دي. موږ ست خراب شو دنیا ته.
ولی ولات راخیل نیوکه کوي چې ګوند 13 ورځ افغان میرمنې د ننګرهار د ځایي ادارې د ناسم مدیریت او د نظم او ترتیباتو د نشوالي لامل قرباني شوې.
پښتانه قدر لري، عزت لري، یو برو لري. هغه د ټولو پښتنو په دین او بغالي کې په هر یو ځای کې پیمان شو. د دې دولت له خلاصه موږ په عزت باندې مرګ کې زمنګ دا دولت څخه خطا درخواست ده چې د ویزو لپاره یو منظم مدیریت جوړ کړي.
د ننګرهار یو تن مدني فعال عبدالرحمن معاون وایي د ویزې د فرمو د ویش پر مرکز په یو ځل د څو ولایتونو د خلکو دراتګ او غنګونی پر وړاندې د حکومت لخوا د تنظیم وړ ظرفیت نه وو، نو ځکه د مرګ ژوبل لامل شو.
نو تاسو ته پته ده چې اته میاشتې کې پاکستان کونسلګری په ټپه ولاړه وه، د سلورو ولایتونو خلکو هجوم راوړ په فوټبال میدان باندې. دلته ولایتي ادارې د هغې دپاره د لین او د قطار یا هغه سیستم یې جوړ کړی، نو حکومتي دستګاه کمزورې وه او پولیس نفری دلته نه وه، پولیس وړو کې مالګې برابر هم نه وه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم ځایي ولایتي ادارې د ویزو په چارو کې د سهولتونو خبره کړې وه، خو د ویزې اخیستونکو په باور هیڅ ډول بدلونونه نه دي راغلي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاسو د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سولې خبرو دروان بهیر ترڅنګ د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې او تاوتریخوالي خبرونه هم خپریږي، خو هغوی چې د جګړې په لومړیو کرښو کې دي د دې خبرو په اړه څه نظر لري؟ حشمت الله چې د کورنیو چارو وزارت افسر دی او هلمند ته د جګړې لپاره تللی وایي سولې لویه هیله ده، څو اوسې کولی چې د نورو افغانانو په څیر د خپلې کورنۍ سره عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمل حشمت الله سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی.
حشمت الله د کورنۍ چارو وزارت هغه افسر دی چې تازه په هلمند کې د جګړې د مهار لپاره لومړی کرښې ته تللی. هغه په هلمند کې له تیرو درې ورځو راهیسې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. حشمت الله هغه مهال چې خپل زوی یې د پزې او ستوني د عملیات لپاره روغتون ته بیولی و، ترې د ټلیفون له لارې غوښتل کیږي چې باید هلمند ته ولاړ شي. دی وایي د سولې د راتلو په خوند له نورو ډېر دی پوهیږي.
زمونږ هیله هم د نورو په څیر سوله ده، څو شو کولی آرامه ژوند وکړو، خلک هم آرام واوسي، هیواد مو آباد شي او د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. دا د هر ځوان هیله ده او زما هم. هیڅ شخص نه غواړي خپل کور پرېږدي او د جګړې سنګر ته ولاړ شي، خو زه د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د دې پر ځای چې له خپلې کورنۍ سره واوسم د خلکو ساتنې ته لومړیتوب ورکوم.
د پولیسو دا لوړ پوړی افسر وړاندې لدی چې هلمند ته سفر وکړي. په خپله فیسبوک پاڼه یې خپل زوی ته په خطاب کې ولیکل: ګرانه زویا، خدای په امان، هلمند ولایت ته د دندې لپاره زما او تا د ناروغتیا په بستر یوازې پرېږدم. د حشمت الله دې لیکنې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ډیرو غبرګون له ځان سره درلود او هغه د اتل خطاب کړی. داسې مهال چې خپله کورنۍ پرېږدي، خو د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره د جګړې لومړۍ کرښې ته د هلمند په لور ځي. حشمت الله وایي د هیوادوالو ستاینې د خپل هیواد د ساتنې لپاره نوره روحیه هم ورکړي، خو زیاتوي یوازینۍ هیله یې دا ده چې یوه ورځ د نظامي لباس د اغوستو او جګړې ته د تللو پر ځای د یو عادي افغان په توګه د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته سفر وکړي.
هغه ورځ چې سوله راشي، د نظامي یونیفورم پر ځای به په ملکي لباس کې لکه د نورو وګړو ولایتونو ته ولاړ شم، د خلکو په دودونو به پوه شم. د ټولو ولایتونو څخه هلمند، پکتیا یا هم کابل د امنیت ساتل زموږ مسؤلیت دی.
قطر ته د افغان مذاکره کوونکي پلاوی سفر او همدا ډول د مذاکراتو د پایل لپاره د یوې تګلارې پر سر د خبرو پایل ته د خلکو هیلې زیاتې وي چې ګوندې په دې هیواد کې د کلونو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې برخه کې د اختلافاتو رات څرګندېدو او ورځ تر بلې د جګړې زیاتېدو دا هیلې کمرنګه کړي دي. د جګړو په دې زورور حالت کې تازه په تخار ولایت کې د طالبانو په یوه برید کې درې څلوېښت امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. له دې پرته روانه اونۍ په هلمند، فراه، غور، کندهار، کندوز او بدخشان ولایتونو کې هم د سختې جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو د همدې خونړۍ جګړې د پای لپاره د حشمت الله په څیر زرګونه کسان په تمه او د یوې تلپاتې سولې لپاره هیله مند دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې یو انجلۍ چې فرزانه سلطانی نومیږي د چاپریال ساتنې پیغامونه د نقاشۍ لاره خلکو ته وړاندې کوي. د ازادي راډیو ته وایي چې د چاپریال ساتنې ځانګړتیاوې په مستقیمه توګه د بشر راتلونکي سوکالي تضمینولای شي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې اورو.
د طبیعت او خیرازی د نقاشۍ للارې د چاپیریال د ککړتیا پر وړاندې مبارزه د همای سبز د ګالری مؤسسه فروزان سلطانی وکاله کیږي چې نقاشي کوي. د چاپیریال ساتنه د خپل نقاشۍ اصلي سوژې ګڼلې ده. فروزان وایي د چاپیریال ککړتیا په هیواد کې یو جدي ستونزه ده او باور لري نقاشي کولی شي خلکو ته وښيي چې څنګه سالم چاپیریال ولرو.
هدف از این نقاشی میست که ما به مردم نشان میتونم باید
مولید نقاشی نه هدف دا دای خلکو ته وخایم چې څنګه کولای شو پاک او سالم چاپیریال ولرو. په دغه هیواد کې چې موږ ژوند کوو، د اوبو او هوا ککړتیا پکې ډیره ده. زه په نقاشی غواړم خلکو ته وایم چې کولای شو داسې سمسور چاپیریال ولرو.
د همای سبز ګالری د نقاشی، عکاسی، تیاتر او موسیقي په سانګو کې کار کوي. دغه هنری ګالری سربیره پر فروزان 15 نور مؤسسین هم لري. همای سبز د ګالری بل مؤسس هلال احمد ده. دی وایي که څه هم په افغانستان کې هنر او هنرپالنې ته لیوالتیا نشته، خو له دغه کاره د دوی هدف د هنر له لارې د خلکو پوهاوی ده.
در افغانستان مشکل هست که هنر کار کرد چون اکثر مردم نمی پر.
په افغانستان کې ستونزمنه ده چې هنري کار وکړو، ځکه لیوالتیا ورته لږه ده. خو بیا هم هڅه کوو خلکو ته آگاهي ورکړو چې د هنر او د هنر په ارزښت پوه شي او خپل هنر نړیوالو ته وښيي.
د دغه هنري ډلې غړي په دې باور دي چې که حکومت د دوی ملاتړ وکړي، د کار پر کیفیت به مثبت اثر پرېوزي. د همای سبز د هنري ګالری غړي سمیمه وایي:
خاص ما از نهادهای دولتی همی است که بیاین و ببینن.
له دولتي بنسټونو غواړو چې د ځوانانو ملاتړ وکړي او لنګدې نظم کارونه وګوري. نور ځوانان را سره یو ځای کړي چې دغه ځای پر یو لوی ځای تبدیل کړو او پر راتلونکي کې فوق العاده کارونه وکړو.
وز د هوا لسړېدو او د ژمي د موسم لر رسیدو سره د هوا د ککړتیا په اړه د کابل خاریانو اندېښنې ډېرې شوې دي. سره له دې چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره حکومت یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي، خو فروزان او همکاران یې باوري دي چې خلک هم کولی شي چې د چاپیریال د ککړتیا په کمولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه یو نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو امنیتی چارواکو د دغه هیواد په ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخله خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. د امریکا د استخباراتو څانګو ورلمخه خبرداري ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویل دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 منټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبې پورس خبري غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لوري ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمند دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولې دي چې رای ورکونکي وویروي، ګډوډي رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالاتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولې دي. له تهدید ډک ایمیلونه په درواغو ویل کیږي چې د پراود بایس په نوم د یوې ډلې له لوري لیږل شوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شاید دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو د زیاته کړه چې د رای ورکونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوې وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
او د روسي د خبرونو په روسي شبو کې دا ووري چې د هنګري په پلازمینه بوداپست کې یو رستورانت خپل مشتریانو ته لازمي کې پورته ډوډۍ ورکوي. روسي تر دې چې د کورونا وایروس لامل د دې رستورانت اواید کمسول څشتنې پریکړه وکړي چې خلک سره بیل کښینوي. نور احمد شي براو.
د بوداپست شهر په منځ کې په هغه سرخ کې چې په خو به خلکو له پورته شهر لید او سلطه د کاسترس په نوم رستورانت خلکو ته ډوډۍ ورکوي. دا چرخ 15 متره لوړ دی او د اروپا یو للو یو چرخونو څخه دی چې په 2018 کال کې ودان شو. رویټرز شان ستدي رستورانت د سیشتن کارولی ګرندې په وینا څرګندوي چې په یو رستورانت کې د کورونا وایروس ته ټول بند عمل پلور خورا ټیټ شو، نو فکر یې وکړ چې ولاره پیدا کړي. ګرندې زیاته کړه چې د کورونا له عمله ګرځندویان نشته نو چرخ تش دی. ګرندې بیا وویل دا مهمه ده چې مشتریان سره نږدې نه وي، اوس دوی له یو بله لرې وي، هر یوه یا هرې ډلې ته د څرخ په یو غرفه کې ډوډۍ ورکوو. د یوه خوراک بیه 8.5 فورنیټه ده چې څه باندې 145 ډالره کیشي. صاحب لوچ بالج چې له خپلې مېرمنې او دوو ماشومانو سره یې په څرخ کې ډوډۍ وخوړه رویټرز شانس ته وویل چې موږ غواړو بهر ووسو، له ژونده خوند واخلو، د بندیزونو له امله بیخي بندیان شوي یو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/